السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د سلواغې 13 د فبروري لومړۍ نیټه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه پای ته ورسېدل. دا د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله ده چې زه صفي الله ستانکزی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبروم. وړاندې مهم راپور دا دی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په هلمند کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ولایت د امنیت په اړه یې تصامیم نیولي او ژر به نتایج خلکو ته روښانه شي. هغه د لوړپوړو امنیتي مقاماتو په شمول پرون هلمند ته تللی و. د پاکستان پوځي مقامات وایي د افغانستان په ګډون یې د سیمې پر بدلیدونکي وضعیت پام دی او په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د خبرونو سرخطونه. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه 1000 وسلوال وژل شوي دي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو استازي به راتلونکې اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. او د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هېواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. اوس هم پوره خبرونه په سر کې. د افغانستان مهم مسایل. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه 1000 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلي وو.
اوس مهال داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې په حق کمینه نازیان او اچین ولسوالیو کې غرنیزو سیمو کې داعش حضور شتون لري.
خوږیاڼي زیاته کړه چې د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. اخوا تیر ډسمبر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش 500 جنګیالي وژل شوي دي. هغه وویل د داعش د 200 لوړپوړو مشرانو په شمول دا شمېر داعش جنګیالي په افغانستان کې د 2014 کال په جریان کې په پوځي عملیاتو کې له منځه تللي دي. د برټانیې سفیر ډومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد په مبارزې ټینګار کړی. ډومینیک جرمی پرون سه شنبه د ننګرهار د امنیتي او سیاسي وضعیت د کتنې لپاره جلال آباد ته ولاړ. هغه د جلال آباد په هوایي ډګر کې د ننګرهار له والي او یو شمېر نورو چارواکو سره له پاکستانه د ورستنو شویو کډوالو له اداري فساد سره پر مبارزې او د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي والي محمد ګلاب منګل د برټانیې له سفیر وغوښتل چې په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ایمرجنسي روغتون په جوړولو او نورو پراختی پروژو کې مرسته وکړي. او افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي به راتلونکې اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. په جوزجان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس سید فیض الله کمال بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل در اطلون که چرشمی پر از بده ملگرم لطنو ده بشریم رسوده همه هنگه سازمان او چال استازیو سره پا مزار شریف که غنده کو. حل تا بعد جاوز جان ده والی ده مرسیال پا گردون ده نور دولتی ادارو چارواکی هم بیا و پریکده بوشی چه سرنگ متظری رو خلکو تا مرستی ورسو او ویویشو. د جوزجان د ولایتي شورا یوې غړي حلیمه صدف ازادي راډیو ته وویل د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې 21 کلیو ته لارې بندې شوي او خلک حتی خوراکي مواد نشي ترلاسه کولی. د درزاب ولسوال د جرمني خبري اژانس ته ویلي په وروستیو درې اونیو کې لږ تر لږه 30 تنه د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د جوزجان د والي دفتر دا شمېره نه ده تایید کړې. رازو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کولورادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. تیر کال جمهوري غوښتونکو د سترې محکمې د ریاست لپاره د پخواني ولسمشر براک اوباما د نوماند په اړه له غور کولو ډډه وکړه. او اوس هم ویل کېږي چې د قاضي ګورسچ نوماندي به هم له ورته لانجو سره مخ وي. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 29 کلن نیل ګورسچ په تیرو څو لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کېږي. که چېرته هغه ته تایید شي تمه کیږي چې د جنین د سخت د هم جنس بازانو د واده او نور لنجمن مهم مسائل تر پوښتنې لاندې راوستل شي. اخو اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په کارځایونو کې د همجنسګرایانو د حقونو د خوندیتوب فرمان به پر ځای پاتې شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر ترامپ به هغه فرمان چې په فدرالي ادارو کې له تبعیزه د همجنسګرایانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په 2014 میلادي کال کې صادر شوی و پر خپل ځای پاتې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو وو هیوادونو د خلکو شدید څیړنه به کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. کیلی پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د څیړنې پر مهال به د هغوی انټرنیټي پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر کتل کیږي او ټلیفوني مکالمې به هم کنټرولیږي. هغه زیاته کړه پر دې وو هیوادونو علاوه زیات داسې هیوادونه شته چې د قانون د حاکمیت داسې ادارې او د اسنادو د ثبت داسې سیستمونه نه لري د امریکایي مامورینو قناعت حاصل کړي او د هغوی د وګړو د هویت پاړه ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پورس یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر خلکو او پناه غوښتونکو امریکا ته د ورتګ ویزې د نوي ورځو لپاره بند شوي او هم د شنو یا ګرین کارت لرونکو کسان هم د تګ راتګ پر مهال له محدودیت سره مخ شول. او د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلې ازمویلې دي. د ایران له لورې داسې ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل هیڅ یو ازموینه چې په ایران کې شوې د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری نه کوي. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام وی پاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په دغې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د هلمند امنیتي وضعیت د ښهوالي لپاره تصامیم نیولې دي.
د هلمند عمومي امنیت په هکله خو بیا د مرکز د امنیت په هکله خبري وشوي چې انشاءالله نتایج یې د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
هغه پرون هلمند ته د لوړپوړو امنیتي مقاماتو په ملتیا د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره ورغلی و. د پاکستان پوځي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې لاس لرل رد کړل او ویل ترهګري له هیواد او مذهب پورته ده او باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د ژوند رنګونه هم درته خبرو. یو نانوای چې ښوونځی نیمه پریښې د خپلو درسونو خاطرات داسې بیانوي:
یمو یو معلم شو پنچر ماین وو، یو شو ګلکار وو، او یو شو دکان وو. دغه سه معلمانم بس خپل کارونه به مخ ته وړو او کله کله ځب بیا راغلم. دا معلم خپل ویل وای مالګه ما جیب کرا وړي دا او شوتله تا سره وش کوي بس.
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یو ځای شوي تاسو ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 9 دقیقې دونکو دي. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون په هلمند کې ویل د غولید امنیتی وضعیت په اړه ځینې پریکړې به وشي او خلک به په نږدې وخت کې پایلې وګوري. ښاغلی عبدالله د دې پریکړو پر جزئیاتو تبصره نه ده کړې، خو پرون په هلمند کې د قومي مشرانو او د خلکو د یو شمېر استازو په غونډه کې ویل د هلمند پر امنیتی وضعیت او په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړي دي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
رښتیا وایو موږ کوم اساسي ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو چې په خپل ځان هم قانع وو وسو په هغه ځواب او راضي وسو چې دا ځواب د تاسو د شکایت یا تاسو د مشکلات هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل د دغه حالت د انسان د توان حوصلې نه اوچت ده. یوه اساسي مسله چې ورباندې بحث وشو د هلمند مرکز عمومي امنیت پاکله خو بیا د مرکز د امنیت پاکله خبری وشوي چې ان شاء الله نتایج دې دغه تصامیم تاسو په دغه نږدې ورځو کې ووینئ.
ښاغلی عبدالله په دې اړه چې د هلمند امنیت د ښه کولو په اړه به کومې پرېکړې وسي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس پرون د یو پلاوي په مشري د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه حصه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي او موږ په ټوله هلمند کې اوس په شاګوالۍ باندې لام کامل الحکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه سي چې د هلمند د امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سره جناب رئیس صاحب اجرایي محاصره دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ بیا د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده موږ هیڅ بله لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیواګانې جناب رئیس صاحب اجرایي لرو، دا درې لیواګانې کې هر لیوا 2000-3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایي دلته 1500 نفر په لیوا کې نه دي ناست. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلکو ته ورکول کیږي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستې ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او سیمې ته نوې قواوې هم رسیدلې دي، خو یو شمېر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلی او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي، خو د هلمند والی ویاند رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غږ استاذ زیرو په ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ چپا او فم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې له پېښور از مخبريال زبي شفق را لګل د پاکستان پاوز ویاند اسف غفور په افغانستان کې پروان وضعیت اندېښنه خوده لیاوي د دغه هیواد په ګډون د سیمې بدلودونکو وضعیت پام نیولای دی. نو موري هم دا شنو ویل پاکستان خپل خوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه ده پریخي او ټینګار کوي چې هیواد په افغانستان کې په هیڅ ډول ترګري روپې خو کې لاس نه لري. نو موري دا سرګندونه د سیشمې پروس په یو خبر غونډه کې کړی دی.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان په ګډونې د سیمې پر بدلیدونکي وضعیت پام دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې پاکستان هیڅ ډول لاس نه لري. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د سه شنبې په ورځ په راولپنډۍ ښار کې د خبري غونډې پر مهال همدا شان وویل چې افغان پولي ته څېرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړي چې په نتیجه کې ترهګر یا خو وژل شوي یا هم افغانستان ته اوښتي او هلته پټ شوي دي. که له یوې خوا د پوځ د ویاند د خبري غونډې ډېری برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو د دواړو هېوادونو پر پوله تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ته ځانګړې وه، خو دې ترڅنګ نوموړي د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. جنرال غفور په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري او ټینګار یې وکړ چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. نوموړي په خپلې خبري غونډه کې د افغانستان په وضعیت اندېښنه وښوده، ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده وبلله او تیاته کړه چې ترهګري پر ضد جګړه کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ دي. موږ د افغانستان په ګډون د سیمې په بدلیدونکي وضعیت پام لرو. افغانستان او پاکستان وروڼه او ګاونډي هېوادونه دي. موږ د افغانستان په وضعیت اندېښمن یو، د ترهګري پر خلاف جګړه کې د خپلو افغان وروڼو سره اوږه پر اوږه ولاړ یو. پاکستان تل ویلي چې ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده ده او موږ باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د افغانستان سنجیده کړۍ په دې پوه دي چې پاکستان ترهګري په ضد جګړه کې تر خپلې وسې اقدامات کړي، خو بیا هم د ځینو قوتونو مقصد په هر صورت کې پر پاکستان تور لګول وي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر په پاکستان کې ترهګري په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو او ولس د قربانیو د یادولو ترڅنګ په افغانستان کې ترهګري د مخنیوي او په دې هېواد کې د سولې لپاره د افغان پوځ او ولس د قربانیو یادونه هم وکړه. د پاکستان پوځ ویاند د خبري غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پنجاب حکومت تېره ورځ د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید او د دغه ډلې څلور نور جګپړي غړي په کور کې نظر بند کړل. ښاغلی غفور د حافظ سید نظر بندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې ریاستي ادارو دا پرېکړه د پالیسۍ له مخه کړې او په خبره یې چې خپلواک هېوادونه ټولې پرېکړې خپلې ملي ګټې په پام کې نیولو سره کوي. که څه هم نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو ویل چې په دې لړ کې به نور وضعیت په راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي. ښاغلی اسف همداشان په قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په یادونه کې وویل چې له 2008 او 9 میلادي کال راهیسې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې لاویا زرو زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو ټینګار یې وکړ چې ترهګري د ختمولو پورې به عملیات روان وي. د اسف غفور په خبره په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرو مرکزونه له منځه وړي، ترهګري وژلي او یا هم د پولي پورې غړي په افغانستان کې د ځواکونو د نشوالي له امله افغان خاورې ته وختي او هلته پټ شوي دي.
په ریپورت کې موردل چې پاکستان پوځي مقامات وایي په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري، خو یوازې په وروستۍ حمله کې چې په کندهار کې شوې ده د کندهار امنیي قومندان تور پورې کړی دی چې دغه حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیم شوې او غوښتل یې چې په ولایت مقام کې ټول چارواکي له منځه یوسي. په دغې حمله کې د والي د مرستیال په شمول ګڼ شمېر افغان چارواکو ته چې پکې سناتوران هم شامل وو او همدارس 15 عرب ډیپلوماتان هم وو، یعنی د ټولو وژل شویو تعداد 200 ته رسیږي. وژل شول او لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې په 2018 کال کې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژلي دي. د امریکا یو پوځي او ناټو پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن بیا ویلي دي چې په 2018 کال کې 1500 داعش جنګیالي وژل شوي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي براتلونکي اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شوي خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. د ویانا محکمه پرون څه شنبه درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ 49 کلن قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو هیوادونو د خلکو شدید څېړنه کیږي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. او د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلې ازمویلې دي. نوریاس نوری د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعات کتلې دي.
په افغانستان کې به د امیندوارو ښځو مړینه له هغه زخته زیاته وي چې تر اوسه خبره کېده. بریتانوي ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي هغه څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ترسره کړې او نتیجه یې رسما تر اوسه نه ده خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې به د امیندوارۍ او زیږون په مهال د امیندوارو ښځو د مړینه کچه ډېره لوړه وي چې تر اوسه یې په دې اړه ارقام ورکړل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې په امیندوارو ښځو کې د مړینې د کچې د کمېدو خبره کېده او هغه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه استایل کېده. خو د ګارډین په لیکنه په حقیقت کې خبره بل ډول ده. د امیندوارۍ او د ماشومانو د ولادت په مهال به د افغان میرمنو د مړینې کچه د مخکینیو ورکړل شویو ارقامو دوه چنده زیاتوي. ګارډین وړاندې لیکي د 2010 میلادي کال راهیسې خپرې شوې شمېرې ښیي چې په هرو 100,000 امیندوارو میرمنو کې 328 د زیږون په وخت کې مري چې دا د مخکینی د 2002 میلادي کال د احصایې په نسبت د مړینې په کچه کې بېساری کموالی دی. هغه کال په 100,000 امیندوارو ښځو کې د 1,600 ښځو مړینه ثبت شوې وه. د ګارډین په لیکنه وروستۍ سروې بیخي یو بل تصویر ورکوي. د دغه سروې له مخې چې د افغانستان حکومت ترسره کړي د هرو 100,000 امیندوارو ښځو څخه له 800 نه تر 1,600 پورې به د ماشومانو د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ګارډین په وینا که دا شمېره درسته وي دا به دا معنا ولري چې افغان میرمنې د نړیوالو د څه باندې 15 کلونو مالي مرستو سره سره چې هدف یې د امیندوارو ښځو د مړینې د کچې کمولو د امیندوارۍ په مهال تر اوسه په هغې کچه مري چې سومالیا او چاد کې ثبت شوي او یوازې جنوبي سودان به ورڅخه مخکې وي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ بیا په افغانستان کې له ښځو سره تړلې یوې بلې موضوع ته پام اړولی او تر دې سره لیک لاندې چې افغان میرمنې د پیلوټۍ لوړ خوبونه لیدلی شي لیکي په ټولنه کې له مخکې قضاوت او د امکاناتو محدودوالی د افغانستان په هوایي اکاډمي کې د څو محدودو ښځینه محصلینو ژوند ډېر سخت کړی دی. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د افغانستان د هوایي ځواک د دوو ښځینه پیلوټانو د هغې یوې یادونه کړې چې د تیر 2018 میلادي کال په ډسمبر کې له متحدو ایالتونو د پناه غوښتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ په لیکنه هغې ته کلونه کلونه د مرګ ګواښونه شوي وو. نیلوفر رحماني نیویارک ټایمز ته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، خو د هغې همکارې صافیه فیروزه چې اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې یوازنۍ ښځینه پیلوټه ده وایي چې د الوتکې پورته کول که څه هم اسانه کار نه دی او دغه ستونزمن کار دا د دې لپاره کوي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي له متحدو ایالتونو د نیلوفر د فنا اخیستو خبر، هغه 15 محصلانه چې په اوس وخت کې په هوایي اکاډمي کې د پیلوټي زده کړې کوي نه دي مایوسه کړي چې د پیلوټي له زده کړو لاس واخلي.
ازادي رادیو اوري د خزو د سیاسي حقوقو غوښتونکو ډلې په حکومت کې د خزو د سیاسي حضور د پراخیدو لپاره د ملي وحدت حکومت چارواکو ته د پیاوړو خزو لیست وسپاره. دوی دغه لیست پرون افغان چارواکو ته وسپاره. په دې اړه د یوسف زدران رپورټ وغوښتو.
د خزو د سیاسي حقوقو غوښتونکو ډله وایي چې د ملي وحدت حکومت د رهبرۍ په کچه د میرمنو ونډې ته څه پام کړی، خو چې په ټوله کې د میرمنو پام دې نمایشي بڼه اکتفا شوی او بس. دغه ډلې د رهبرۍ نه پټې ټکه هم د خزو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف د پیاوړو مخکښ خزو یو لیست د افغانستان جمهوري ریاست او بل اجرایه ریاست ته وسپارو تر څو د سیاسي حضور د پراخېدو لپاره عملی اقدامات وکړي. د دغه ډلې یو غړي سیما غني د سشنبې پورس په کابل کې په دې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې د میرمنو اوسنۍ ګډون یوازې تر کابل او هغه د رهبرۍ تر کچې محدود پاتې شوی چې کله هم د دوی غوښتنو د اړتیاو ځواب نشي ویلی. دا وایي موږ یو شمېر واقعا خوشحاله یو او د ځینو لاسته راوړنو یادونه هم کوو چې لږ تر لږه توانېدل یو تر څو د رهبرۍ په کچه وزیران څومره سیالان او سفیره ولرو. ولې یوه عمده ستونزه په ولایتونو کې ده، موږ یوه والی لرله هغه مو هم له لاسه ورکړه. د فیفا اړوند د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډله وایي چې په دې لیست کې د هیواد په کچه د شاوخوا 1200 پیاوړو او د کار وړ ښځو نومونه راغونډ کړي چې حکومت یې باید پر مقررې غور وکړي. افغان میرمنې وایي چې په انتخاباتو کې دوی ونډه برخلیک ټاکونکي وه، خو د ملي وحدت حکومت لازمي نه پاملرنې بیا خواشینی کړي دي. د ملي وحدت د حکومت په جوړېدلو سره څلور ښځې د وزیرانو په توګه ټاکل شوي او د ګوتو په شمېر شاوخوا همدومره نورې د مرستیالانو په توګه دندې ترسره کوي. بلخوا د دغې ډلې موندنې ښیي چې په باندې څلوېښتو سفارتونو کې د ښځو ونډه 2% ده. په 315 ولسوالیو او څه باندې 150 ښاروالیو کې بیا د رهبرۍ په کچه ونډه له 0 سره برابره ده. دغې غونډې ته د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د ښاغلي غني پیغام ولوست او ویل چې حکومت د ښځو د ونډې پراخېدو ته ژمن دی.
د خوست سیمه ایزو چارواکو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتح په مراسمو کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خوست له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی همداراز په حکومت غږ وکړ چې د پیر ګیلانی ځایناستی د داسې کس وټاکي چې ټولو ته د منلو وړ وي. نجیب الله الخیل په دغه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د یاد ولایت له لارې د روغې جوړې خبرې پیل کړي او د روانو جګړو او بدمرغیو د ختمولو لپاره دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. یاد غوښتنه د سه‌شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې وکړه. قومی مشر حاجی رسول محمد خان د خاغلی حبیبی سرګندونو ته پکتو وای چې خوست د ورستې وی پیړې د سیاسي بدلونونو دروازه پاتې شوی او اوس مهال هم تر بل هر ځای ډیر دلته د سولې لپاره وړ عینی او ذهنی شرایط برابر
دي. د خوست خلک هر قسم د افغانستان د جوړښت لپاره آماده دي. د خوست لري کوکړه شي مخالفین د سولې لپاره اختیار کړي د پوزایو.
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې رئیس مولوی حنیف شاه حسینی په دې ورستیو کې د افغان حکومت له لوري د سولې د هڅو پایلو ته خوشبینی څرګندوي او وایي
دا وته کولا کور شوی نه دا شوی مود ته وي چې دا داخلي او خارجي عوامل لري. خو زه خوشبینی یم چې پیر صاحب په مشرۍ باندې چې د حکومت سره سره خبر شو د چند صلح افغانستان ته رغولی دو اگر که طالب خلاف کده.
په خوست کې د فاتحې د مراسم ویناوالو د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی هغه هڅې وستایلې چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر کولې. دوی په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې ورستۍ تړون د پیر سید احمد ګیلانی د پرله پسې هڅو او کوښښونو یوه لاسته راوړنه وبلله.
آزادی خبری مجله اوری.
د اروپای شورا مشر ډونالد تاسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یو برخه جوړوي چې اروپایي ټولنه ورسره مخ ده. ډونالد تاسک پرون سهشنبه د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو ته په یو لیک کې د اتحاد او یووالي غوښتنه کړې. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په درېیمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به یې په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونالد تاسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړنلارې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړې ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیې له ستونزمن حالت سره مخامخ کړې ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیزی کار تر پښتنی لاندې کړی دی. ډونالد تاسک لیکلي، موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولای کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره وریاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی. د اروپایي شورا مشر په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې پر غړو د اتحاد غږ کړی چې د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون په اروپا کې یو لړ مهمو ممکنو سیاسي بدلونونو ته اشاره وکړه او وویل چې اروپا ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. اروپا اوس په ډېره حساسه مرحله کې ده. په لنډ وخت کې به په څو مهمو هیوادونو کې انتخابات وشي. موږ باید په دې وپوهیږو چې په داسې وخت کې چې د بې ثباتۍ موجونه د اروپا د کمزوري کولو هڅې کوي، هر هیواد د خپلې لنډمهالې سیاسي ګټې پر ځای د اروپا ګډو ګټو ته لومړیتوب ورکړ شي. د اروپایي شورا مشر همداراز په اروپایي اتحادیه کې د ملتپالو ډلو زیاتېدو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې او بهرنیانو ضد احساسات زیات کړي دي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ زیاتو خبرو په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې پیدا کړې دي. هغه له اروپایي اتحادیه د برېټانیې د وتلو برگزیت ملاتړ کړی دی.
د ژوند رنگونه.
جما نوم جاوید ده او ننوای لرو. د ننوای کار کو.
مکتب دی ویلای؟
مکتب می ویلای ده تر شپږم سیم په او بدبختانه سنور می ونه سوای کولای سم مکتب وای. د اقتصاد له خاطر سی اقتصاد مو زی کو.
د مکتب پاړه دی راته وای دغه وخت درس پاړه چې تاسو وایل څه ډول حالت او
وخت مو درس وایل درسونه بنو. د مو یو معلم سی وو پنچر ماین وو یو سی وو ګلکار وو او یو سی وو دیکان وو. دغه سی معلمان بس خپل کارونه به مخته وړو او کله کله چې بیا راغلو مو په داسې یوه باغچه وه په دې کې به خیمې درولې وي. موږ دلته درس کې وایو بیا به دا معلم خپله ویل وای مالګه ما جیب کې راوړې ده او شوتله تاسې راوشکوئ. بس شوتله به معلم صاحب راسره ناست و موږ به تیرتاوو او دا شوتلې به م خوړې او کله به یې ویل سي بس شوتله به م ډېره وخوړله چې به وخت نه و پوره سوی. بیا به یې ویل راځو یو څو ټوکې وکړو. هغه یاتان هم بس د دوی په شان خلک وو. آج به رالو په هغه ورځ به دیم سر رالو. بیا به دا معلم مخته مخکې له مخکې نه ووایي چې که چات کوم څه وویل بیا به هغه سره زه ګورم. یو ورځ یې داسې هلک ووهلم چې دوه میاشتې په جای کې پروت و.
بیا له هغه وجه راغلې د ننوایي کار دې شروع کړ؟
و بس له هماغې وجه نه رالو د ننوایي کار مې شروع کړ. له ننوایي سره کله چې مو وخت پیدا کړو کورس ته هم کړم خو بیا هم ونه توانېدم چې ما کورس ویلی وای او یو جای ته مې ځان رسولی وای.
ځینې خلک وایي وایي دغه د کابل په ننوایو کې دوی چې دا کله وړلم دوی دوی پلاسو نه کوي په پښو دغه کار کوي. تاسو پلاسو کوئ که څنګه؟
نه دا خو هېڅ امکان نه لري چې دا په پښو باندې اوسي ځکه دا خو خټه نه ده. وړو چې کله لمده سي هغه کش لري نو دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده چې په پښو باندې دې اوسي ځکه چې هغه اوښته بیا سره غواړي سره هاړه وي نو بیا خو دا په پښه باندې نه کېږي. دا خو ډیر نه باور خبر د شهر سو کې کوي دی باور ور نه ده
کابلیان یو شکایت کوي وای دغه ډوډۍ چې دی ورس په ورس ډنګریږي چاغیږي نه
دا خو بس دې له وځي ډنګریږي سه مو سه ډنګر نه کوم مو چاره نه لرو ځکه سه مو ته فائدہ نه کوي بس مو لاغه پایدیم تیریو ځکه دلته ار یو شاګرد شپاک سو او سو زر افغانې دومره ماشنه لري مو نه سپر کولای سه هغه مو لګټ نه هم تیریو خو مګر مو دی وړو او دی ګاسر او دی دکان کرایه نه سپر کولای
مننه چې زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو اوریده له مصطفی صدیقي سره هم په بل مجله کې ملتیا وکړي